سلامونه ستړي مشي په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوي د خبری خبرونه ته مو ز فرید سیال د میر احمد صفی تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. خبرونه با په خبرونو پیل کړو. په افغانستان کې د جرمني سفارت د ملګرو ملتونو په اړوند ادارو کې د ښځو پر کار د طالبانو بندیز په کلکه غندلی دی. دغه سفارت نن سهار په خپل ټویټر لیکلی دی دا پریکړه د ښځو له حقونو یوه بله جدي سرغړونه ده او د میلیونونو خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. د جرمني سفارت زیاته کړې ده چې په افغانستان کې اړو کسانو ته د بشري مرستو په رسولو کې د ښځو ونډه خورا مهمه ده. په افغانستان کې د جرمني سفارت ویلي دوی له خپلو نړیوالو شریکانو سره کار کوي چې په دې برخه کې نور ګامونه پورته کړي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي افغانستان کې شاوخوا 400 ښځې د دوی په دفتر کې کار کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نماده سشنبې پورز له خپلو څه باندې درې زره نارینه او ښځینه کارکوونکو وغوښتل چې تر 40 ساعتونو پورې د دندو ته نه ورځي، خو د دفتر د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې ویل دا مهلت د نامعلومې مودې لپاره غځېدلی دی او د ټولو کارکوونکو یې غوښتي دي چې تر دویم اعلان پورې د کار ته نه ورځي. کندهار کې لیوی خزی او د هغې له خوند سرونه پرې شوی او یو بل خزی د خپل میړه له خوا وشل شوی ده. د معلومو وسلوالو پرون د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د منار د چوک پر سړک په یو کور کې د ګوهر خان په نوم د یو سړي او د هغه د میرمنې سرونه پرې کړی دي. طالب چارواکو ویلي وسلوال له سیمې تښتېدلی ده او د نیولو هڅې روانې دي. د پیښې انګیزه لا معلومه نه ده. په همدې حال کې د کندهار د لومړۍ حوزې اړونده د خرقې شریف سیمې ته نږدې په یو کور کې یو کس خپله ځوانه میرمن وژلې ده او له سیمې تښتېدلی دی. په کندهار کې د طالبانو د والي ویان حاجي زید رسنیو ته ویلي چې قتل په نشي روکتی و. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې سه شنبې په ورځ د کندهار په میرویس مینه کې یو ځوان خپل پلار په ډزو وژلی و. د اسرائیلو پاوز په لبنان او غزه کې نن سهار وختي ځینې ساحې ویشتلې دي. ویل شوي دغه توغندي د هغو راکټي حملو په ځواب کې شوي چې د حماس افراطي ډلې لخوا شوې وي. د پیښې داسې وخت کېږي چې روانه اونۍ په بیت المقدس کې پر اقصی جومات د اسرائیل پولیسو چاپې واچولې. د غزې له بېلابېلو برخو د لویو چاودنو غږونه په داسې حال کې اورېدل شوي چې اسرائیل وویل جیت الوتکې لس اهداف ویشتلې دي چې په هغو کې د حماس ډلې سمتی او د وسلو د ترمیمو جوړولو صحیح شامل دي. حماس ډله د غزې تړانګې پر جنوبي سواحلو کنټرول لري. د اسرائیل پاوز زیاته کړې ده چې د لبنان په جنوب کې هم د حماس ډلې اهداف ویشتلې دي. اوکراین او روسیا له هم د اوکراین د ختیس خار بخموت لیوی صحید یو بل د پوزیانو د استول هڅه کوي. د اوکراین پوز ویلی چې په تیرو څلور ساعتونو کې د روسیې له خوا د جګړې د نمړۍ کرښې په اوږدو کې څه باندې څلوېښت حملې شوې دي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت د هغو اسنادو پر افشا کېدو څېړنې کوي چې په روانو اونیو کې د امریکا او ناټو د پلانونو په اړه دی چې ګواکې غواړي د اوکراین احتمالي پوځي عملیات ته پوځي مرسته برابره کړي. د اوکراین دوړې درستیز دفتر نن جمعه په خپلو ورځنیزو معلوماتو کې ویلي د لیمان بخموت افکیرا او مارینکا له شاوخوا سیمو د جګړو راپورونه ورکړل شوي دي او دغه شخړې سختې بللې دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي چې دغه معلومات په خپلواک ډول نشي تاییدولی. او د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا په شمال کې پرون یو سړی شوله پولیسو د تیښتې په حال کې و. په یوه عمومي پارک کې دوه کسان یرغمل کړل چې یو یې په ډزو وواژه او بل تن یې ټپي کړ. چارواکي وایي د کالیفورنیا د لویې لارې د ګزمې یو افسر وروسته دغه مشکوک کس ونیو. دغه پیښه په روزوایل کې داسې وخت شوې ده چې د بیسبال په یوه نږدې میدان کې کورنۍ په لوبو بخت وي. د وژل شوي او ټپي شوي کسانو نومونه نه دي افشا شوي. مشکوک کس چې نومې نه دی اخیستل شوی د مرمۍ د ټپونو له کبله بېسري شوی او د صحیح وضعیت په باب څه نه دي ویل شوي. معلومه نه ده چې مشکوک کس څنګه ټپي شوی. پولیسو سم دلاسه نه دي ویلي چې پر مشکوک سړی ډزې شوي او که نه. تاسې خبرونه واورېدل. وړاندې خبرونه کې درته دا مطالب لرو. په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی او دغه سازمان کارپوهان وایي طالبان باید د افغان ښځو په نښه کولو څخه لاس په سر شي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې درته راپور لرو. د هیواد د ځینو نورو سیمو په ډول په غزنی کې ډیری تحصیل کړي ځوانان بیکاره دي. دا چې د دې بیکارۍ علت څه ده، د به هم درته په راپور کې ولرو. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د وینې مرکزي بانک وایي چې په روانه میاشت کې د وینې له کمښت سره مخامخ شوي دي. د چې علت یې څه ده، په دې به هم درته راپور ولرو. د متخصصانو په باور د قشتېپې کانال د جوړولو پروژه چې طالبان یې په چټکۍ پر مخ بیایي، د ازبکستان او ترکمنستان د صبر په وړاندې یو ازمایښت دی. دا چې د قشتېپې کانال به تکمیل شي او کنه، او د سیمې هیوادونو ته به یې ګټه څه وي، د افغانستان سربېره د به هم درته په راپور کې ولرو. نن د اپریل 8 د روغتیا نړیواله ورځ ده، خو په زیاتره ولایتونو کې افغانان شکایت کوي چې دوی له ستونزو سره مخامخ دي.
دا چې لبا د مرغ په هلمند ولایت کې داسې اندي با تجربه ډاکټران نشته، نو ما دلته راویستلې د کابل ولایت ته. نو دلته تقریبا 15-20 افغانۍ د سترګو اپریشن موږ وکړ.
د اوکراین د جګړې جزئیاتو ته به هم تم شو. ملتیا مغواړه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي. په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي او دغه سازمان کارپوهان وایي طالبان باید افغان ښځو په نښه کول ودروي. دغه کارپوهانو په یو بیان کې ویلي دي چې طالبان باید په ښځو د کار د محدودیت پریکړه بیرته واخلي. اخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په بشري چارو کې د ښځو ګډون اړین بللی دی. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ او په ملګرو ملتونو کې د متحده عرب اماراتو استازي د پنجشنبې ورځ ناوخته لیدنه کې د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړې. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو لولوري د ملګرو ملتونو په اړوند ادارو کې د خزینه کارمندانو په کار د بندیز په پریکړه، د غبرګونونو په دوام په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ په ګډون د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي چې طالبان باید د افغان ښځو په نښه کول ودروي. دغه کارپوهانو د پنځشنبې په ورځ ناوخته په یو بیان کې ویلي چې طالبان د خپل دغه پریکړه ژر تر ژره بیرته واخلي، ځکه د دوی په وینا د ښځو او نجونو په نښه کولو، حزبولو او منځوي کولو دوام د ټولو افغانانو ژوند او د افغانستان راتلونکي له خطر سره مخ کوي. د ملګرو ملتونو کارپوهان خبرداری ورکوي چې د طالبانو وروستۍ بندیز به پر افغانانو بشري چارو ناوړه اغیز ولري، او د غرض میلیونونو هغو افغانانو ته به د بشري مرستو رسول زیانمن کړي چې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د دوی په وینا له دغه وضعیته تر ډېره خز یو نجونی اغیزمنې کیږي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په بشري چارو کې د ښځو ګډون اړین بللی. یاد وزارت مرستیال ویاند ویدانت پاټل د پنځشنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل
ښځې په ټوله نړۍ کې د بشر دوستانه او د مدني ټولنې په چارو کې اساسي ونډه لري، او په ځانګړې توګه په افغانستان کې یوازې ښځې کولی شي چې ځینو ډېرو زیانمنو کسانو ته لاسرسی ومومي، ځکه چې د ډېری زیانمنونکو کورنیو سرپرستي ښځینه کوي او نارینه مرستندویه کارکوونکي نشي کولی دوی ته ورشي.
په همدې حال کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ او په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استازي لانا زکی نصیبه د پنځشنبې په ورځ ناوخته لیدنه کې د افغانستان د وضعیت په ځانګړي توګه د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو د طالبانو د وروستي بندیز په اړه خبرې کړي. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استازولۍ پر ټویټر د میرمن نصیبه له قوله لیکل شوی چې اوس باید تر بل هر وخت زیات د یوې داسې واحدې نړیوالې تګلارې په لور حرکت وشي چې له مخې د افغان ښځو او نجونو د بنسټیزو حقونو ساتنه وشي، او د عامه ژوند په ټولو برخو کې د هغوی بشپړ ګډون تامین کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبی الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. یو شمېر ولسی وګړي وایي د طالبانو دا پریکړه به هغه افغانان چې لا لوړاندې ژوند په بشري مرستو ولاړ دي له سختو اقتصادي ننګونو سره مخامخ کړي. د ننګرهار اوسیدونکي مرزي او د پلازمېنې اوسیدونکي لیدا ازادي راډیو ته وویل:
اول خو زه د ملګرو ملتونو سازمان کې د ښځو پر کار د طالبانو بندیز پریکړه غندم، او باید زیاته کړم چې دا کار د افغانستان د شاتګ په لور یو بل ګام دی چې د افغانستان خلکو ته به سخت زیان ورسوي او زموږ پر اقتصاد به سخته ناوړه اغیز وکړي. او کومکونه واغه مرسته چې زموږ ګارمنو کورنۍ ته کېدلې د هغې بهیر به هم کمزورې کړي.
بشري مرستې چې بندې شوې دي، یو بشري ناورین رامنځته شوی، د خلکو اقتصاد خرابېږي، ورځ تر ورځې نه بیکاري زیاتېږي او خلک له ستونزو سره مخ دي، ځکه چې د ښځو باندې کار بنده شوی ده.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي سازوالۍ دفتر یا یوناما د روانې اونۍ د سه شنبې په ورځ وویل چې طالب چارواکو خبر ورکړی چې هیڅ یوې ښځې ته اجازه نشته چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سره کار وکړي. د طالبانو حکومت له دې وړاندې هم په تېره ډسمبر میاشت کې په ټولو ملي او نړیوالو غیر دولتي موسسو کې د ښځو په کار کلک بندیز لګولی دی. که څه هم د دوی دا پرېکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې عوان له امله یو شمېر نړیوالو مرستندویو ادارو په افغانستان کې خپلې چارې ځنډولې، خو طالبانو لا هم په خپل پریکړه کې بدلون نه دی راوستي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
بیا هم د افغانستان یو بل مسله راخلو. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د وینې مرکزي بانک وایي په روانه روژې میاشت کې د وینې له کمښت سره مخامخ شوي دي، خو یو شمېر ولسي وګړي بیا وایي چې د غلطه د وینې د کمښت ستونزه یوازې د روژې په میاشت کې نه، بلکې د اړتیا پر مهال ډیر ځله ورسره مخ شوي دي، چې په دې برخه کې د عامې روغتیا وزارت هم د دوی ستونزې مني. تفصیل په دې راپور کې.
بالکل په شفاخانه کې وینه نه وه، د موږ خپلوانو نه وینه راته پیدا شوله، ماته وینه راکړه او د ماژمن بیا خدای دوباره راکړ.
نومې زرمینه ده، وایي چې څو ورځې مخکې د ولادت پر مهال د وینې له کمښت سره مخ شوه، خو په روغتون کې ورته ویلي وو چې وینه نشته. دا وایي که خپل خپلوانو وینه نه وای ورته پیدا کړي، نږدې وو چې ژوند یې پای ته ورسیږي.
د
پکتیا ولایت یو اوسیدونکی چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وایي چې د دوی په کلي کې دوه ماشومان چې وینه یې کمیده د وینې د نشتون له امله مړه شول.
جلای وا چې هغه مایوب هم وا او بل وینه کموله د دې وینه ګروپ او بی ار اچ مثبت، متاسفانه چې هغه خپل ژوند د لاس اور کړه چرې ختمه شوه. دا رقم ځای وډ کې او موسم او خپل کلن بو هغه وینم کموله، متاسفانه چې هغه خپل ځان لاس اور کړه حالات وسپرلو.
د هلمند ولایت اوسیدونکی حمید الله هم ورته شکایت لري. نوموړي ازادي راډیو ته ویل چې د ترخه ځای د زړه د عملیات پر وخت دا چې په روغتون کې وینه ورته پیدا نشوه مړه شوه.
چون بهلمند کې علاج ممکن نه و نو د دې خاطر کابل ته راغلو، بس درختون ته مراجعه وکړه. نو هلته د زړه د عملیات تر سره کېدو ولونه بندو، نو چون وینه ته ضرورت پیدا شوه په دې وخت کې وینه پیدا نشوه په مناسب وخت کې، نو په همدې دلیل مریض ملاله سوال کړ.
موږ د خلکو اداوې چې په روغتون کې د وینې د کمښت یې هم کله ناکله د نشتون پاک لای کړی دي، د طالبانو د حکومت د وینې د مرکزي بانک رئیس محمد ناصر صادق سره شریک کړي. نوموړي ازادي راډیو ویل چې دوی یوازې د روژې په میاشت کې تازه وینې لکه مخ سره مخ دي. هغه ازادي راډیو ته وویل
په اوس چې د روژې میاشت ده، د زمونږ بعضي هیوادوال په دې ډارېږي که چېرته موږ وینه ورکړو نو ناتوانه کېږو، ضعیفه کېږو. په همدې اساس موږ دغه تازه وینې د کمبود سره مخامخ یو.
دا چې دم ګړۍ په کوم شمېر ناروغان وینې ته اړتیا لري او کوم شمېر د وینې د کمښت له وجې مري، ښاغلي صادقې په هکله زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
تاسو په کابل کې د وینې د مرکزي بانک په اړه هغه راپور ورده چې ویلې په دغه بانک کې اوس مهال وینه کمه شوې ده. له کابل به غزنی ته ورشو. د هیواد نور سیمو په څیر په غزنی کې ډیری ځوانان په ځنګړي ډول تحصیل کړي ځوانان له بیکاری کړيږي. دوی د طالبان له حکومت څخه تحصیل کړو ځوانانو ته د کار د زمینی د برابرولو غوښتنه کوي. د دوی په باور کې داسې ونه شي ځوانان به د پردیو هیوادونو د پولو پر لور وخوځيږي، چې لامل به یې د هیواد ملي اقتصاد د سقوط سبب شي. تفصیل په دې راپور کې.
حیات خان حسرپور د خپلې دروازې مخې پیتاوي ته ناست او له ماشومانو سره د قطار لوبه کوي. څو ورځې کېږي چې نوموړی له ایران له دوه کلنۍ مسافرۍ څخه وروسته خپل کور ته راستانه سوی دی. دی له ماشومانو سره د قطار لامل بیکاري یادوي. حسنپور د طالبانو له دولت څخه غوښتنه کوي چې په هیواد کې د تحصیل یافته ځوانانو لپاره د کار زمینه برابره کړي.
زموږ غوښتنه له دولت څخه دا ده چې ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي، ځکه په هیواد کې چې ځوانانو ته د کار زمینه نه وي، ځوانان د بیګانه هیوادونو په لور ځي او د تېښتې لار خپلوي. دولت باید ځوانانو ته د کار پیدا کولو په برخه کې پاملرنه وکړي.
ښاغلی حسن پور زیاتوي که دولت تحصیل کړو ځوانانو ته د کار برابرولو په برخه کې جدي پاملرنه ونه کړي نو ځوانان به مو د پردو هیوادونو د پولو پر لور خوځیږي چې لامل یې د هیواد د ملي اقتصاد د سکوت سبب کېدای سي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد د ځینو نورو سیمو په رنګه په غزني کې هم ډیری تحصیل کړي ځوانان له بیکارۍ څخه کړیږي. نثار احمد عمر د غزني په تخنیکي پوهنتون کې د انرژي انجینرۍ په څانګه کې تحصیل کوي. دی د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی دی چې دا وخت په غزني کې اوسي. ښاغلی عمر خپل راتلونکي ته اندېښمن دی خو ځوانانو ته د کار د برابرولو غوښتنه کوي.
ما وختونه د مربوطه حکومت امارت اسلامي نه دا ده چې ټول افغانان د کار زمینه برابره شي د هیواد کې، دننه تر څو افغانستان د فقر او بېوزلۍ څخه وژغورل شي او موږ یو سکاله هیواد ولرو، تر څو زموږ هیوادوال نورو خارجي هیوادو ته مثلا ایران او نورو ترکیې دو هیوادو ته اروپایي هیوادو ته د مجبورۍ په خاطر لاړ نه شي.
دا چې د غزنی اوسیدونکي د طالبانو له حکومت څخه د ځوانانو لپاره د کار د برابرولو غوښتنه کوي نو په غزنی کې د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس ملا حمیدالله نثار وایي د دوی حکومت هڅه کوي چې ځوانان په کار بوخت کړي.
د غزنی سیمه ایز اداره خصوصا د اطلاعات فرهنګ ریاست د ځوانانو عمومي مدیریت په دې هڅه کې ده تر څو هغه ځوانان ورته چې کار نه لري د کار زمینه برابره کړي او په راتلونکي کې دوی یوه کاري بوختیا ولري.
دا په داسې حال کې ده چې ځینې خلک دا شکایت هم کوي چې دغه ځوانان د بیکارۍ له امله په ډول ډول رواني ناروغیو اخته سوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم د اوکراین د جګړې جزئیات تم شو. اوکراین او روسیه له هم د اوکراین د ختیځ ښار بخمود له یوې ساحې د یو بل د پوځیانو د ایستلو هڅه کوي. د اوکراین پوځ ویلي چې په تېرو 24 ساعتونو کې د روسیې لخوا د جګړې د نمرې کرښې په اوږدو کې څه باندې 40 حملې شنډې کړې. تفصیل په دې راپور کې
د اوکراین د لوی درستی دفتر نن جمعه په خپلو ورځنیو معلوماتو کې ویلي د لیمان، بخمود، افدیفکا او مارینکا له شاوخوا سیمو د جګړو راپورونه ورکول سوي او دغه شخړې سختې بللې دي. اوکراین او روسیا لا هم د ختیځ ښار بخمود له وی ساحې د یو بل د پوځیانو د ایستلو هڅه کوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي چې دغه معلومات په خپلواک ډول نسی تاییدولی. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت د هغو اسنادو پر افشا کېدو څېړنه کوي چې پر روانو اونیو کې د امریکا او ناتو د پلانونو په اړه دي چې ګواکې غواړي د اوکراین احتمالي پوځي عملیاتو ته پوځي مرسته برابره کړي. د کیف لخوا پر ټویټر د مارین کا شارګوټي په خبرو سو تصویرو کې ښکاري چې ډیره ویجاړي سوي ده چې څه باندې کال مخکې د روسیې تر یرغل مخکې په دې ښار کې شاوخوا لس زره کسانو ژوند کاوه. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت یوې ویان دی سابرینا سنگ پرون ناوخته ویلي چې واشنگټن په ټولنیزو شبکو کې د اسنادو د افشا کېدو موضوع څاري. ویل سوي په دغو اسنادو کې اوکراین ته د وسلو د لیږدولو او د پوځي کنډکونو د پیاوړتیا په اړه تفصیلات ورکول سوي او ځینې نور حساس معلومات پکې شته. که څه هم دغه افشا سوي اسناد د 15 اونیو مخکې دي خو لږ تر لږه یو یې په لوړه سطحه محرم بلل سوی دی. دغه اسناد د روسیې د پلوي کسانو په ټویټر او ټیلیګرام کې لاس په لاس کیږي. پوځي شنونکي وایي داسې ښکاري چې په ځینو اسنادو کې د نورو مسایلو تر څنګ د روانې جګړې پر مهال د اوکراین تلفات زیات شول سوي او د روسیې زیانونه کم. نیویورک ټایمز رسپانې د اسنادو دغه افشا کېدل د مسکو لخوا له یوې لویې کودتا سره تشبیه کړي چې کولی سي د اوکراین او امریکا ترمنځ استخباراتي همکاري زیانمنه کړي. بلخوا فاینانشل ټایمز رسپانې پرون راپور ورکړی چې د امریکا متحده ایالاتونو، جرمني او هنګري د پولند او د بالټیک حوزې د درویو هیوادونو د هغو هڅو مخالفت کړی چې غواړي اوکراین ته په ناټو کې د غړیتوب لپاره د لارې نقشه برابره کړي. ویل سوي په پام کې ده د لارې دغه نقشه په جولای میاشت کې د لیتوانیا په پلازمینه ویلنیوس کې د ناټو په بله سرمشریزه کې وړاندې سي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران روانه اونۍ په بروکسل کې د دې سرمشریزې د پلان په باب خبرو تکشینی. ناتو په 2008 لدې کال کې ویلي و چې اوکراین کولی سي په یو ډول د ناتو غړی هیواد سي خو تر هغه وروسته دا موضوع تعقیب نسوه. هغه وخت امریکا متحده ایالاتونو د اوکراین د غړیتوب لپاره پر یو عملی پلان ټینګار کاوه خو فرانسې او جرمني مخالفت کړی وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د متخصصینو په باور د قشتېپې کانال د جوړولو پروژه چې طالبان یې په چټکۍ پرمخ بیایي د ازبکستان او ترکمنستان د صبر پر وړاندې یو ازمایښت دی. تفصیل په دې راپور کې وره.
کله چې طالبانو د 2021 میلادي کال د اگست میاشتې په نیمایي کې د افغانستان هغه حکومت چې نړیوالو په رسمیت پیژندلی و په چټکۍ سره نسکور کړ او بیا یې پر قدرت منګولې شخې کړې، افغانستان د ډیپلوماتیکې انزوا خوا ته لاړ. خو د افغانستان دوو شمالي ګاونډیانو ازبکستان او ترکمنستان د طالبانو په وړاندې متفاوته لاره خپله کړه. دوی د فشار او انتقاد پرتله تعامل ته ترجیح ورکړه. اوس چې په افغانستان کې د قشتېپې کانال د جوړولو پروژه روانه ده او طالبان یې په چټکۍ سره تعقیبوي، دا چې د ازبکستان او ترکمنستان چې له وړاندې د اوبو د کموالي له ستونزې سره مخامخ دي، ستراتیژیک صبر به طالبانو ته کومه ګټه ورسوي که نه، ځینې شکونه ولاړ کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو په پیټسبورګ پوهنتون کې د پرانیستې حکومت ولی د مرکز مشرې او بنسټګرې جنیفر بریک مرتضی شویلی ازادي راډیو ته ویلي، که د افغانستان او منځنۍ آسیا نورو پروژو ته وګورو، زیاتره یې د دواړو لوریو په ګټه وي. خو د قشتېپې د اوبو کانال چې د آمو سیند د اوبو زیاته برخه ګرځوي یو متفاوت مورد دی. د مرتضی شویلی په وینا، له 1999 څخه تر 2000 لومړي میلادي کال پورې د طالبانو لومړۍ دورې ته هم که وکتل سي چې د افغانستان ډېره برخه یې په کنټرول کې وه، خو د یوه حکومت په څېر یې چلند نه کاوه. اوس داسې ښکاري چې طالبان په خپله دویمه دوره کې د یوه حکومت په څېر د چلند مفکوره لري. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه لیکي، د قشتېپې کانال د وړاندې سویو ابعادو له مخې چې په تیر پسرلي کې کیندنه پیل سوه، کافي ده چې پام وکړو ولې هغه هیوادونه چې په ټیټه کې پراته دي د دې کانال د جوړولو په اړه اندېښنه لري. متخصصان په دې باور دي دغه کانال چې 215 کیلومتره اوږد او 100 متره پلن دی، کولی سي 550,000 هکټار مځکه خړوب کړي چې د آمو سیند د جریان د پام وړ برخه منحرفه او جذبولی سي. د افغانستان یو ملکی کارکونکي او له دې پروژې به خبره کس ازادي راډیو ته ویلي، تمه کیږي د دې پروژې پر دریم پړاو عملی کار پر روانو میاشتو کې پیل سي. دغه پروژه چې په دریو پړاوونو کې به کارونه کیږي، دویم پړاو یې د 2022 میلادي کال په پسرلي کې پیل شوی و. اوس د دې کیندل سوي کانال څخه باندې 100 کیلومتره له فضا په اخیستل سویو تصاویرو کې ښکاري. د هغه شرکت چې د دې پروژې پر جوړولو څار کوي یو مقام فرید عظیم ویلي چې د افغانستان لومړني ولسمشر سردار محمد داود خان په 1991 لسیزه کې دې ته ورته لیدلوری درلود چې د تیر نظام ولسمشر محمد اشرف غنی هم چاري تعقیب کړي. د ترکمنستان حکومت تر اوسه د قشتېپې کانال د جوړولو په باب څه نه دی ویلي، خو په ترکمنستان کې یوه هایدرولوژیست په مارچ میاشت کې د ازادي راډیو له ترکمني څانګې سره په خبرو کې ویلي و چې دا پروژه ترکمنستان ته یوه ستونزه نه بلکې یوه فاجعه ده. په دغه استبدادي هیواد کې د ازادي راډیو خبریال راپور ورکړی چې ترکمنستان روان کال د پخواني شوروي اتحاد لخوا په جوړ سوي قراقروم کانال کې د اوبو له جدي کموالي سره مخامخ دی. قراقروم کانال د قشتېپې کانال پرتله څلور برابره اوږد دی. د منځنۍ آسیا بل هیواد ازبکستان د قشتېپې کانال په اړه نظر نه دی ورکړی، خو ولسمشر شوکت میرزیایف په ډسمبر میاشت کې د یوې وینا پر مهال د قشتېپې کانال د یوې ستونزې په توګه یاد کړی و. میرزیایف وویل دا مهال لازمه ګڼي چې په خپل ګاونډي هیواد افغانستان کې له موقت حکومت او نړیوالې ټولنې سره د نړیوالو معیارونو پر اساس د ټولو هیوادونو ګټو ته په پام د دې کانال د جوړولو په اړه عملي خبرو ته کښېني. په لندن کې د ختیځ او افریقا د مطالعاتو په پوهنتون کې یوه څېړونکي بسم الله علیزاده ازادي راډیو ته ویلي، عبدالرشید دوستم چې له 2014 څخه تر 2020 میلادي کال پورې د ولسمشر لومړی مرستیال وو، د دې پروژې په باب اندېښنې درلودې. دوستم له زیاتې مودې راهیسې له ازبکستان سره قوي اړیکې درلودې او حتی د راپورونو له مخې کله چې طالبانو مزار شریف ونیوه دی ازبکستان ته وتښتید. د علیزاده په خبره، افغانستان د ډیرو تجارتي فرصتونو لیوال دی او څو ولایتونو ته د برېښنا برابرولو لپاره پر خپلو شمالي ګاونډیو هیوادونو متکي دی. د پوهنتون استاد علیزاده وایي د منځنۍ آسیا ځینې هیوادونه د امنیت په باب اندېښنه لري، په ځنګړي ډول د دوی له قلمرونو هاخوا د افراطي ډلو په باب د دوی سابقې ته په پام سره. د علیزاده په خبره، طالبان به له دغو هیوادونو سره له امنیتي تضمینونو په استفاده خپلو خبرو ته دوام ورکړي.
نن د اپریل و باندې روختیا لړیواله سره برابر ده، خو یو شمیر افغانان د طالبانو له واکمنۍ وروسته سمو پر وخت روختي خدماتونو ته د نه لاسرسي او د درملنې د لوړ لګښتونو لامل شکایت کوي. تفصیل په دې راپور کې.
ما از طبقه فقیر هستیم و نمیتونیم به شفاخانه خصوصی بریم و مجبور هستیم که به شفاخانه دولتی مراجعه کنیم.
صدیقه د کابل خر اوسیدونکې ده، وای څو ورځې وړاندې د نسې ولدی او روغتون کې د ډاکټرانو د بیغوري له امله یو خپلوانه مرګونی حالت ته ورسېده. دا غي په خبره په دولتي روغتونونو کې د خدماتو کچه کمه شوې ده.
توجه لازم و امو مراقبت سالمه کې باید
هغه اړینه او روغتيي پاملرنه چې باید له ناروغانو وشي نکېږي. مونږ دې شاهد یو چې یو خپلوانه مو څو ورځې مخکې د ولادت لپاره روغتون ته تللی و، خو د ډاکټرانو د بیغوري له امله نږدې و چې مړ شي.
صدیقه زیاتوي چې شخصي روغتونونه لا هم متخصص او تجربه کار ډاکټران لري، خو د ټولنې بېوزله طبقه د دغو روغتونونو د ډېر لګښتونو ورکولو توان نه لري. د هلمند د مرجي ولسوالۍ اوسیدونکی سمیع الله چې د سترګو عملیات لپاره د کابل یو روغتون ته راغلی دی، وایي چې د عملیاتو لپاره یې 15,000 افغانۍ ورکړي، چې د ده په وینا د دې پیسو برابرول اسانه کار نه و.
دا چې لبا د مر په هلمند ولایت کې داسې اندي با تجربه ډاکټران نشته، نو ما دلته راوستلی د کابل ولایت ته. دلته تقریبا 15,000 افغانۍ د سترګو اپریشن موږ وکړي. دا چې موږ داسې خلک چې هغه روپۍ هم نه لرو، اقتصادي چارې مو ډېرې سره کمزورې دي، نو دا په دولتي دغه کې روغتون کې
د کابل یو بل اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي او یو خپلوان یې د پلازمینې او خصوصي روغتون ته د عملیاتو لپاره بیولی، د خصوصي روغتونونو له روغتیایي خدمتونو شکایت کوي.
از ابتدایي ترین معاینات هم
دوی د لومړنیو معایناتو څخه هم ډېرې پیسې اخلي. موږ د دې شاهدان یو چې یوه ورځ د میدان وردګ څخه یو مریض یې سره له دې چې عملیات شوی و او انستیزي یې هم ورکړې وه، د دې لپاره چې بې وزله و رخصت یې کړ. دوی وویل چې د یوې شپې د بستر پیسې 2,500 دي، او که تاسو نشئ ورکولی لاړ شئ چې موږ بل مریض ته بستر ورکړو، او هغه مریض د دې لګښت ورکولو توان نه درلود.
د افغانستان یو شمیر اوسیدونکي له بېوزلو او هغه ناروغانو سره چې واسطه نه لري د ډاکټرانو له نه پاملرنې هم شکایت کوي. د جلال آباد ښار یو اوسیدونکي چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، وایي چې ډېری ناروغان د درملو د ټیټ کیفیت له وجې بهر هیوادونو ته د درملنې لپاره ځي.
په افغانستان کې زیاتره هغه باکیفیته دوا موږ نه لرو چې وشو کولی موږ ناروغانو ته هغه دوا ورکول شي او هغه درمل ورته مؤثر وي. نو د کیفیت ټیټوالی په درملو کې هم دا ډېره لویه مسله ده. په افغانستان کې د دې لپاره مریضان یا ناروغان د تزریق کوي چې د نورو هیوادونو ته لاړ شي.
ډاکټر زکریا په دې باور دی چې له هیواده د متخصص ډاکټرانو وتل او د روغتیا په برخه کې د ځینو ډاکټرانو سوداګریز نظر روغتیایي خدمتونو ته د خلکو د لاسرسۍ زمینه محدوده کړې.
و تعداد افرادی که در راستای برنامه‌های سی متخصص بودن و واقعا
یو شمیر خلک چې د روغتیا په برخه کې متخصص و او په روغتیا هم ډېر لوړې تجربه درلودي، ټولنه یې نور هیوادونو ته پتلو سره پریخي او په بل ځای کې ژوند کوي. د بلې خوا ته بابت د سوداګرۍ بڼه اخیستې چې دا په خپل د دې مسلې لپاره زمینه برابره کړې چې هغه محدود شمیر ډاکټران چې دلته پاتې دي د هغو احساساتو پر ځای چې دوی یې باید یو ناروغ لپاره ولري، ډېری وختونه د سوداګرۍ او بزنس په اړه ډېر تمرکز کوي.
با موضوع بزنس و تجارت مسئله و مراتب شرطر می پردازون.
مومو گوختل چه دخل کد دغو اداو او پخارون و ولسواریو که دروختی خدمتو نورانی کولو ده ترنگوالی پرده ده طالبان حکومت ده امی روختی وزارت نظر هم مخلو، خدایت وزارت ویان چرافت زمان پا دیاره ده دی راپورتر پریدوز مو پختن زواب نکره. خود امرجنسی روختون او دروختی نورین بشری مرستو او دنریوال روختی پا برخه که ده سیرم او روزن مرکز در روان کال دوری پلاسمه یو راپور خپور کرد چې پکې د 2021 کال لاګست میاشتې وروسته روغتیایي خدمتونو ته د افغانستان خلکو د لاسرسي څرنګوالي په اړه د دوی موندنې په ډاګه کوي. په دې راپور کې راغلي چې په میلیونونو افغانان هره ورځ دې ته اړ دي چې د درملو او خوراکي توکو د اخیستلو ترمنځ یو انتخاب کړي. په دغه راپور کې د افغانستان په 10 ولایتونو کې له 1,800 کسانو سره مرکې شوي چې د څېړونکو د موندنو پر بنسټ له هرو 500 ځواب ورکوونکو څخه یو یې ویلي چې تېر کال یې روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله د کورنۍ یو غړی یا ملګری مړ شوی دی. د هغو کسانو په منځ کې چې ورسره خبرې وشوې له هرو دوو کسانو څخه یو یې ویلي چې دوی نشي کولی هغه درمل واخلي چې دوی ورته اړتیا لري. نیم نوری ویلی چې دوی د خوړو یا جامو پیسې روغتیایي پاملرنې لپاره مصرف کړي او 50% خلکو د درملو اخیستو لپاره پور اخیستی. دا په داسې حال کې ده چې نن د اپریل 8مه د روغتیا نړیواله ورځ ده. دا ورځ هر کال نړیوالې روغتیایي موضوع ته د نړۍ د پام اړولو لپاره لمانځل کیږي او د روغتیا نړیوال سازمان او د نړۍ هیوادونه په دې ورځ نړیوالو سیمه ییزو او محلي روغتیایي پیښو ته کتنه کوي. د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی چې سږ کال د دې ورځې په مناسبت د خپل تاسیس 50مه کلیزه لمانځي.
دوی مینی مای ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د ازادۍ میلما ځانګړي مرکه لرو، خو تر هغې وړاندې ورځو لنډو خبرونو ته. په افغانستان کې د جرمني سفارت د ملګرو ملتونو په اړوند ادارو کې د ښځو لپاره کار د طالبانو بندیز په کلکه غندلی دی. دغه سفارت نن سهار په خپل ټویټر لیکلي دا پریکړه د ښځو له حقونو یو بله جدي سرغړونه ده او د میلیونونو خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. د جرمني سفارت زیاته کړې ده چې په افغانستان کې اړمنو کسانو ته د بشري مرستو په رسولو کې د ښځو ونډه خورا مهمه ده. کندهار کې له یوې ښځې او د هغې له خاوند سرونه پرې شوي دي او بله ښځه د خپل مېړه لخوا وژل شوې ده. نامعلومو وسلو والو پرون د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د منار د چوکه پر سړک په یو کور کې د ګوهر خان په نوم د یوه سړي او د هغه د مېرمنې سرونه پرې کړي دي. له دې سره جوخت بیا په همدې حال کې د کندهار د لومړۍ حوزې اړوند د خرقې شریفې سیمې ته نږدې په یو کور کې یو کس خپله ځوانه مېرمن وژلې ده او له سیمې تښتېدلی دی. د اسرائیلو پوست په لبنان او غزه کې نن سهار وختي ځینې ساحې ویشتلې دي. ویل شوي دي دغه توغندي د هغو راکټي حملو په ځواب کې شوي دي چې د حماس افراطي ډلې لخوا شوي. دا پېښه داسې وخت کېږي چې روانه اونۍ په بیت المقدس کې پر اقصا جومات د اسرائیلو پولیسو چاپي واچولې. د غزې له بېلابېلو برخو د لویو چاودنو غږونه په داسې حال کې اورېدل شوي دي چې اسرائیلو وویل جیټ الوتکو یې لس هدفونه ویشتلي چې په هغه کې د حماس ډلې سمڅې او د وسلو د ترمیم او جوړولو ساحې هم شاملې دي. اوکراین او روسیا له هم د اوکراین د ختیس خار بخمود لیوی ساحه د بلی دیوی بلی ساحه د نیولو لپاره د یو بل د پوزیانو د صلح هڅه کوي. د اوکراین پوز ویلی چې په 13 ساعتونو کې د روسیې له خوا د جګړې د نمړې کرخي پوګدو کې څه باندې څلوي حمله شوې. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت د هغه اسناد پر افشا کېدو څېړنه کوي چې په روانه اونۍ کې د ناټو او امریکا د پلانونو په اړه انتی او د امریکا متحده ایالاتونو د کالیفورنیا په شمال کې پرون یو سړی چې له پولیسو د تیښتې په حال کې و په یو عمومي پارک کې دوه کسان یې رقمل کړل چې یو یې په ډزو وواژه او یو بل یې ټپي کړ. چارواکو ویلي چې د کالیفورنیا د لویې لارې د ګزمي افسر روسه دغه مشکوک کس ونیو. دغه پیښه په روزاویل کې داسې وخت رامنځته شوه چې د بیسبال په یوه نږدې میدان کې کورنۍ په لوبو بوخت وې.
آزادی ملما
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ستړي مشي د ازادي ملما د زنګړي پروګرام ته مو زفریدا سیال هرکلی کو. نن په دې پروګرام کې زما ملما د دینی چارو کارپو همدارنګ د حقوقي چارو کارپو ډاکټر صلاح الدین سیدی دی. خغلی سیدی سره به د هغې د ژوند په اړه همدارنګ د هغې د زده کړو او د چې څرنګ دې مقام ته رسیدلی په دې ځانګړي مرکه کې ورسره خبرې اترې وکړو. ډاکټر صاحب په پیل کې ستړي مشئ، په خیر راغلی. راځئ چې ساسي د ژوند ساسي د پیدایښت د زی او همدارنګ ساسو د ابتدایي زده کړو نه پیل کړو.
ما ابتدایي زده کړې د لغمان په ولایت کې کړې دي، بیا مې متوسطه او عالي زده کړې په کابل کې د امام حنیفه په مدرسه کې کړې دي او په کابل کې مې کورس د قضا لوستی دی او همالته د دې سبس محکمه کې څه مده قاضي وم، بیا مې د لوړو زده کړو لپاره خارج ته سفر کړی دی.
ډاکټر صاحب که دا راته ووایي چې کله چې ښوونځي ته تللی د همدې ښوونځي نه ویره پیل کړو، لغمان کې مول درس ویلې همالته مو پیل کړی دی، د لغمان په اړه وایي د ماشومتوب د خاطرونه وایي نومړی ځل چا ښوونځي ته بوتلی.
زه په هغه د اول نه تر دریم صنف پورې په د حیدر خانو په مکتب کې هغلته چې زما د مور کاکا معلم و او هغلتا په مسجد کې منګه د اول نه تدریم پوری د هغه د نظر لاندې الله دې او بخید تمام مور سره ز او زما ورور یو ز ذکر کړی. بیا مو متوسطه مکتب په ولایت لغمان می ترلم هغه کې متوسطه ابتدایي کې مو زدکړې وکړې او په دې دواړو ځایو کې ډېره اوږده لاره وه. هره ورځ سهار به وخته پاڅېدلو، ژمي کې به لږ زره ساړه وو، لاره کې به مو اورونه بلول چې ځان ګرم کړو. بیا به مو سفر کوو تقریبا 15 مایله شاوخوا کې د مترلام متوسطه مکتب ته چې تللو، هره ورځ مو د هرې خوانه لاره وهله. نور په مکتب کې نو صنفونو کې ملګري وو، دوستان وو، لوبې وې او درسونه وو. ښې خاطرې لرم. شکر.
ډاکټر صاحب که دا هم راته وایي د هغې د ښوونځي د دورې یا په ټوله کې د هغه د مکتب د دورې ملګرو سره کله چې هغه وخت کې درس وایي ځینې ژمنې کوي یا دوی داسې فکر کوي ځکه ماشومتوب وي چې همدا وایي د تل لپاره ملګری وي. اوس هم د مکتب د دورې کوم ملګری لري چې ورسره په ارتباط کې اوسي؟
ډېر ځلې داسې کېږي چې په مختلفو مناسبتونو سره په مختلفو مجالسو کې دلته غږیږو چې سره سجره وباسو. نو بیا داسې دوه درې ځلې داسې شوي دي چې زما د متوسطې مکتب په اصطلاح هم صنف ختلی دی او اوس یو غټ مقام لري او یو په اصطلاح تحصیل کرده دی. داسې کوم خاص تعهدونه خو نه وو، اما بیا د متوسطه مکتب نه وروسته چې بیرته د امام ابو حنیفه مدرسې ته راغلو، هغلته نو ملګري و اشنایان و په اصطلاح هغه هم فکره د ټوخو د ټقالو او د اخوا دې خوا د تګ و د راتګ الحمدلله ډېر و، ډېره خوشحاله دوره وه او د ډېرو سره یې روابط لرو او لرم او تر ډېره حده پورې یو شی چې وشو هغه دا شو چې د هغه صمیمیت چې و بیا بالا هغې دا تغییرات د سیاسي چې راغله ډېر یې په مختلفو اړخونو کې د قمندانان شو، رئیسان شو، قاضیان شو او په اصطلاح په سیاسي لحاظ باندې مختلفې لارې مو پای کړې دي. اما هغه صمیمیت او اړیکې دومره ښې وې د هغه دورې چې سره د دې چې په سیاسي فکر باندې متفاوت و، اما که کله ناکله به هلته او دلته کار پیدا کېده چې ورته به مو یاداشت یا مسج ولېږه، په ډېر اخلاص سره به اجرا کوو چې دا هغه ډېرې شیرینې خاطرې دي چې سره د دې چې د سیاسي لحاظه متفاوت فکر درلود، اما کله به چې زمونږ پیام ورته ورسېده په ډېره خوشحالي به اجرا کوو. دا هغه مثبت جوانب دي چې سړی پرې باندې خوشحالېږي.
ډاکټر صاحب د کورنۍ په اړه مو راته وایي، ستاسې په کورنۍ کې تاسې لومړی کس وئ چې لوړې زده کړې مو وکړې، کله تاسې وړاندې هم ستاسې کورنۍ روښان فکره وه؟
زما دا خبره چې کوم زما په اصطلاح یوه مور وه، معنا یې دا ده چې یوه مور په دې وایم چې مونږ یولس رونه او خورګانو، یعنی دوی خورګانې او نه ورونه وو، تمام یې لوړې زده کړې کړې دي. اما د ډاکټرات تر کچې پورې زه و زما وړوکی ورور چې ډاکټر مزبان نومېږي، په هالند کې اوس خپله سرجري لري او زه د حقوقو په ساحه کې هغه او بل نورونه نو انجینرانو داسې نور زده کړې درلودلې او نظامي برخه کې هم وو. دوه ورونه مې شهیدان شوي دي، الله تعالی دې د تمام عمرو سره وبخښي. او خورګانې مشره خور خو د مشره خور اولادونه په افغانستان کې د لوړو زده کړو او مناسبو خاوندانو او اوس هم یو دوه شته هلته د مشره خور هغه او بیا نو د کشرې خور اولادونه په آلمان کې زده کړې کړي، ډاکټران دي او انجینران دي. او زمونږ کورنۍ تقریبا 2500 په دې کې نو بیا دا نوی نسل موافق نسل دی او کارنامې لري.
ډاکټر صاحب، حتماً د دومره بریالیتوبونو تر شا مور او پلار ډېره هڅه کړې ده، په دې برخه کې د کمیو رول ډېر زیات و، پلار ډېره هڅه کړې که مور، او تاسې په خپله ستاسې په شخصي ژوند کې د خوندو ورونو نه علاوه مور ډېر رول درلوده که پلار؟
مور مې درسونه نه و لوستلي، خو قرآن شریف یې زده و، خلکو ته به یې قرآن شریف ویل. ما په یاد دي زمونږ په کلي کې مونږه د خیاطۍ ماشین درلوده، مور به مې تمام کلی اولادونو ته رایگان کالی ګنډل، او دا یو د اختر کې به نو زمونږ په کور کې لږ قطار ولاړو، چا به یاګان آګۍ راوړلې او چا به یاګان توپه راوړله، اما نور په رایگان ډول باندې به یې خلکو ته کالی ګنډل. په چاردی منطقه کې مطمئنا زما د مور هڅې او حوصله مندی الله تعالی دی وبخي وفات کړی دی، او د ماماګانو هڅې چې هغې هم په ننګرهار پوهنتون او په دې هغې کې ډاکټر و هغه و. اما د پلار په برخه کې په وړکتوب کې زه 15 کاله د پلار د مینې نه په دین محروم وم چې هغې سفر وکړ د مصر ازهر شریف ته او افغانستان ته اولین دفعه په دکتورا راوړه، د ازهر شریف نه 15 کاله لږ ذره احساس د بې پلارۍ کول، اګر چې ماماګانو نورو کاکاګانو هڅه، ما پلار پلار وي، بیا چې تشریف راوړو نو خاصه هڅه او خاصه توجه، او د تمامو ورونو نه که چېرته مې غلطه کړې نه پلار زه دوست لرم، الله تعالی د تمام مړو سره وبخي. نو هغه دواړو هڅه کول.
ډاکټر صاحب، د لوړو زده کړو په اړه مرته وایي، تاسې ولې تصمیم ونیو چې له هېواد نه بهر زده کړې وکړي؟
زه تر 1983 کال پورې افغانستان کې وم، او زما پلار د خدای وبخي د کوم سیاسي ګوند غړی نه و، چون د افغانستان د علماو او روحانینو مشرتابه یې درلودله، او د کوم حزب غړی نه و، او د ده هڅې داسې وې که وکړی شي په وطن کې د سولې دپاره یو وسیله شي او یو جوګه شي او یو رابطه شي. دا وسیله کېدل او دا جوګه کېدل د دې موجب شو چې هرې خواوې به ډېر غوښتل، او مونږ د یو خاص فشار لاندې واقع وو چې نه مو پوهېدلو چې څوک به راته څنګه ضرر ورسوي، په دې چې د دې سیاسي احزابو د دې ډلو سره مونږ نه وو. نو
دا دقیقا وبخښه ډاکټر صاحب، دا دقیقا د مجاهدینو وخت وو.
دلته د مجاهدینو وخت نه لږ ذره پخوا، لږ ذره پخوا چې هغلته داسې یو حالت راغلی و چې مونږ په هغه سیاسي موقف چې زما پلار درلودل، چون هغه د پوهنتون کې د اتحادیې د استادانو او رئیس پژواک و، خدای دې وبخښي، د معاون د دې اتحادیې و، په مختلفو مناسبتو کې د تمامو احزابو سازمانونو استازي د دې په اتحادیه کې اشتراک درلودل، او په سیاسي ژوند کې فعال ژوند درلوده. په دې خاطر باندې چون دی داسې تاکید کول چې دا وطن باید په داسې استقامت جوړل شي چې د هغه په نتیجه کې د افغانستان خلک بابا و نه روس ته شي، نه امریکا ته شي، نه بل چا ته شي، او یو معتدله لاره غوره کړي، چې متاسفانه دا په ډېر ځلي د ته په اصطلاح د قبول وړ نه وه، دا مختلفو جوشو خواته ده. نو د دې لارې نه لږ ذره متاثر شوي یاستو، سره دې چې مونږ مدرسه د امام ابو حنیفه کې وزه و، زما ورور و، او هغلته مو یو سلسله په همدغه موازی او پر بنیاد باندې مشکلات درلودل، اما په مجموع کې هغه هلته مو چې مشکلات هم درلودل، شخصي ملګري و اشنایان یو 40 نفره 25 نفره د معاصرو شخصیتونو د وخت د معاصرو شخصیتونو، الله تعالی دې وبخښي، لکه وفي الله سمیع، لکه هادي هدایت، معاون دلوی سالن والا، او داسې نور شخصیتونو، او ملا بزرگ د میاګل جان آغا مسای، او نور داسې ملګري او دوستان وو. اوس دلته غټ غټ رهبران او مشران دي، اخوا دې خو په دې وطن کې د دې زمونږ شخصي ملګري او دوستان وو چې تر ډېره حده پورې که مشکل اساسی یاد. اما خبره دا ده چې په مجموع کې زما د پلار د روحیه په ما باندې تر ډېره حده پورې او د هغه موازی تاثیر کړی او تاثیر کوي. د هغه په نتیجه کې په 1983 کال کې زما تصمیم ونیو چې زه باید لوړې زده کړې وکړم. بیا مې نو پلار ته مراجعه وکړله او پلار راته وویل حتمان غواړي چې لاړ شي مالی و لازم. بس چا سره وغږېدل او بیا یې ما ته وویل چې ورشي. هلته چې زه ورغلم ما ته یې وویل دغه فورمه یو صفه فورمه دا وای خانه پوری کړه. نو بیا مې یو وای دوه عکسم راکړه. عکس مې چې ورته ورکړ وایي زه ځه په مخه دې ښه نو بیا زه ورته زنګ وهم. بس یو هفته بعد راته زنګ راغی چې سبا ته سهار په 9 بجو د پرواز دی. چې مې مور ته وویلي او چې مې پلار ته وویلي پلار خو مې راوستېله و پاڅېده لاړ لمونځ ته او مور ته مې چې خبر ورکړ په ژړا واویله یې شروع کړه چې دا ته ولې داسې څه کوې. ما وویل نو زده کړې خو به کوم. بیا نو راغلم زده کړې مې ته په چارلس پوهنتون ته او دلته مې په حقوقو کې زده کړې شروع کړې. بیا نو هغه بله صفحه ده زما د ژوند چې هغه بل اړخونه لري. تشکر
ډاکټر صاحب. که د همدې برخې په اړه نور جزئیات راکړئ. کله چې پوهنتون ته لاړئ یو بهرنی هیواد محیط یې مکمل متفاوت، هغه وخت کې مو واده کړی و که مجرد لاړئ؟
ما کله چې د شرعي زده کړې عالي زده کړې مې خلاصې کړې او د قضا کورس مې ولوست او د محکمه د دې سبز ولایت کابل کې قاضي عضو د محکمې شوم، نو خبره تمامه جوړه وه چې زه باید ښځه وکړم. مګر زما په زړه کې دا شی و چې زه باید بهر کښېنم. په بهر کې د چارلس په پوهنتون کې هغلته ژوند متفاوت او د حقوق په پوهنځي کې چې هغلته ډېر هغه علي د وخت د محل هم هلته اوسېدل او ژوند یې کوو متفاوت ژوند و. ما چون هغلته زه په عربي ژبه پوهېدلم راجستر شوم د څو ژبو ترجمان. په 2 کال کې مې په 1 کال کې هر کال 50 کسه نه تر 50 کسه محصلین راتلل چک سلواکیا ده. د دې 50 نه 30 نفره ناکامېدل او بېرته اخراجېدل او تلل. نیمایي پاتې کېدل. په دې نیمایي علت یې دا و چې زمونږ محصلینو ځوانانو په بهرنۍ ژبه باندې نه پوهېدل او ډکشنري او قاموس یې نه درلوده. د دې په نتیجه کې دا ضایعات زمونږ ستر و. ما وکړی شو بله دې چې 1 کال تحصیلات د دې 1 ابتدایي کال 0 کال تحصیلات 9 میاشتې مې ورځې په هفته کې 8 ساعته ژبه ولوستله تر څو چې وکړی شم پوهنتون ته داخل شم. بله 1 کال نه زه په دې معتقد شوم چې دا ضایعات زمونږ په دې زیات دي چې مونږ ډکشنري نه لرو د دې ژبې. نو په 2 کال کې مې پیل وکړ د عربي ژبې په مرسته او څه ناڅه د انګلیسي ژبې. د 1 کال د پاره چې څه محصلین راتلل ما یو ډکشنري ولیکله چې دا ډکشنري د هغه ځای د وزارت معارف او د وزارت خارجه د خوانه اوارد مو واخیسته. اما یو سهولت پیدا شو زمونږ محصلینو ته چې یو مرجی و. نو دا خبره قصه په دې کوم چې په دې ترتیب باندې زه د عدلیې په وزارت کې رسمي ترجمان هم ثبت او راجستر شوم. دا رسمي ترجمان د ثبت او راجستر ستاسو سوال مې دیاده نه دی وسته. د دې په نتیجه کې ما ته خاص مهر او ټاپه راکړ شوی چې ما په رسمي اسنادو کې به چې محاکمو ته او نور مراجعو ته ترجمه کوله دا سند به رسمي پیژندل کېده. د دې خبرې معنا دا چې زه په متوسط ډول باندې چې افغانان هلته تقریبا 500 نفره په تا وویشت ښارو کې ژوند کوو 10 نفره 40 نفره دی اکثر اپ محل کی وعده کړو په چکسل واقعیا کې تقریبا 40% 40% ودونه کړو. قانون د خارجی سره د واده دا و چې هغه مراسم در رسمي چې ستر سره کیږي په هغه کې باید رسمي ترجمان اوسي چې مهر ولري. نو زه په دې اکثرو مراسمو کې د رسمي مراسمو کې د ترجمان په توګه مې حضور پیدا کوم. بیرته راځم ستاسو سوال ته. متاسفانه د متفاوت اروپایي کلچرونه او افغان کلچر د اروپایي خواسته د افغان خواست د افغانانو خواسته دا په کورنۍ کې استقاقات درلودل تصادمونه درلودل او ودونه به کول او یو څه مذبات به سره جدا شول او طلاق به واقع شو. بیا په دې طلاق کې به یې هم زه ومه. دا تصور راته پیدا شو چې زه باید خارجي ښځه ونه کړم، زه باید افغانه ښځه وکړم. په دې چې دا تمام استقاقات ما لیدل، دا تمام هغه د هلک او د نجلۍ خبره خو په هر ترتیب د هغه اولاد به چې پیدا شو ورته به هغې به ورته خوشحاله و چې زه سره خلاص شو، ما به ورته ژړل چې دا تبل څنګه کېږي. نو په دې خاطر باندې مې تر 1999 کاله پورې په دې په خارج کې ښځه ونه کړله چې که زه لاړ شم افغانستان ته افغانۍ ښځه وکړم. اما په 1999 کال کې په افغانستان کې سیاسي وضعیت داسې راغی، طالبان مسلط شول چې زما د تک محدودیتونه پیدا شو. بیا مې نو خپل فامیل ته وویل چې ما ته افغانۍ ښځه باید پیدا شي. نو دا بیا لږ ذره اوږدېږي که ادامه ورکړم؟
ادامه ورکوي په لنډو کې راته وایي.
خلاص دا چې زما د ورور میرمن مختلف پیشنهادونه وو. زما د ورور میرمن وویل چې زما خورزه به تا ته مناسبه وي، مال فکر دې ونیسه چې لږ ځله زه خو اوس ماین عمر ته هم رسېدلی چې دا مشکلات هغه نه وي. وایي نه هغه خبره حل ده، بس مال خیر ویډیو راولېږي. ویډیو یې چې راولېږله خپله مې سفر وکړ. دی نو هغه وخت کې په مسکو کې و، لاړم مسکو ته. په مسکو کې یو دوه میاشتې قدرې پاتې شو، ناسته ولاړ او خبرې. یعنی هغه کلاسیک ډول مریج چې ارنج مریج دی، مو لږ ذره مدرن کې چې دوه میاشتې مو سره په هغه معینه فاصله کې نه په اروپایي شکل باندې په هغه معینه فاصله کې سره ناستې ولاړې کولې. زه همالته خبرې بیا په ناخر کې مویل څنګه چل دی. وایي بس دا خو ښه خبر ده. مویل بس چې ښه خبر ده، بسم الله. بیا مې واده وکړ. په دې زمن کې مې خواښې وخسر لاړل امریکې ته کوچې وکړ. بیا زه هم پسې لاړم امریکې ته، یو نیم کال هلته پاتې شوم. بیا چون مې مور دلته مریضه وه په آلمان کې بېرته راغلم. بس نو اوس څلور اولاده لرم، میرمن مې مرا سره ده. او بیا دلته دا بل فصلو باب شروع کېږي چې ژوند بیا انګلستان ته راغلو. په انګلستان کې د انګلستان د راتګ علت هم ځان ته خاص دلایل لري چې دا به بیا
مننه. ډاکټر صاحب په دې اړه راته ووایي، دغه تاسې په افغانستان کې وخت تیر کړی دی، هلته مو مدرسه ویلې ده، همدارنګه دیني زده کړې مو کړې دي، یو بیا یو اروپایي هیواد ته راغلی. په ټوله کې که چېرې د افغانستان وضعیت ته وګورو یا هغه کسانو ته چې هغوی دیني زده کړې کوي، عموما د غرب په اړه یا د نورې نړۍ په اړه ښه لیدلوری نه لري. څه داسې سبب شو چې تاسو تصمیم ونیو سربیره پر دې چې تاسو دیني زده کړې کړې وي دا مو انتخاب کړ چې غرب ته راشي؟
چون زما پلار الله دې وبخښي د تمام عمر سره د مصر نه د اظهر شریف نه اولینه دکتورا راوړې وه افغانستان ته، او نور هم یو سلسله کورنۍ کې بعضي کسانو چې بهر کې تحصیل کړی و. دقیقا چې تاسو برداشت کوئ همداسې برداشت درست برداشت دی. د مثال په توګه یو چا قصه وکړله چې پلانکې په خپل ښځې باندې بدګمانه و، ویې وژله. یعنی یو څوک چې په خپل خزه باندې بدګمانه او مونږ ته عادي ښکارېدله چې دا یې ووژني، دا یو طبیعي حق مو ورته ور. بیا وروسته مې چې دې خبرې د دې حق تلفۍ او د دې ناروا په مورد کې فکر کوو، هغه لیدلوری چې په افغانستان کې زمونږ په مغزونو کې و او هغه لیدلوری چې وروسته سړی تنویریږي، یا په لسهاوو نور هو همداسې برداشتونه شته دي چې تصورات کاملا په بعضې مواردو کې هغه ورته ګلوانیزیشن یا طلایی دي، او په بعضې مواردو کې ډېر مخرب او غیر دا تشنجات په اول کې کاملا وجود درلودل، اما په تدریج سره دا تشنجات یعنی مرفوع شو، خصوصا کله چې وروسته بلدی چې په دوم کال کې ما هغه درې نیم سوه صفحې ډکشنري د اول کار دپاره ولیکه، دې کار ته مې انکشاف ورکړ، بیا دا څلور ژبه ایزه نهه سوه صفحې ډکشنري شو چې بیا هغه د جورج سورش فاونډیشن په پراک چاپ کړل، او د هغې چاپ هم داسې و چې ما په یو کنفرانس کې چون زه د چکسلواکي کې د خارجیانو د انټیګریشن په مورد کې، یعنی اندماج او انټیګریشن په مورد کې، زه د خارجیانو په استازي باندې هر کال په یو کنفرانسونه چې د خارجیانو او د حکومت د خوانه دایرې ده د خارجي سازمانونو لکه متحد یونایټډ نیشن های کمیشنری او داسې نور چې څه خارجیانو کړي دي او څه حکومت کړي دي، قوانین څنګه دي، او ما دلته خارجیان ریپرزینټ کول، یعنی نه استازیتوب مې کول. په دې ناستو کې سره د دې چې زه په عربي ژبه پوهېدلم، د محل په ژبه پوهېدلم، زما غټ هینډیکیپ او زما غټ مشکل د انګلیسي ژبې سره و، او د هغه کانفرانسونه اکثرا په انګلیسي او یا فرانسوي و، او زه ډېر متاثر وم د دې نه چې زما انګلیسي ولې په دغه لیول نه ده چې زه هلته وغږېږم. دا نو سبب د دې شو چې یو د هغه عواملو نه چې ما چک سلواکي پرېښودله د چک جمهوریت او انګلستان ته راغلم، او هلته د نورو کاناډا یا د امریکې یا د استرالیا مبحث مطرح و، اما چون انګلستان آلمان ته نږدې و، هلته زما مور و او نور اولادونه، نو د هم یو د هغه سلسلو خبرو نه دي چې یو د بل سره داسې اړیکې لري او رابطه لري چې زه انګلستان ته راغلم. او د دې په څنګ کې نو بیا هغه نور عوامل هم چې اولادونه د مختلفو هیوادو پاسپورټونه لري، و هغه هلته که چېرته په انګلیسي ژبه باندې وارد نه اوسي، د دې آینده ژوند به څنګه شي؟ نو بیا هغه هلته د پنځو ژبو ترجمان چې په چک کې وم په وزارت عدلیه کې د اسلامي علومو متخصص، او بیا وکیل مدافع وم د یو نویم کال نه تر 2001 پورې، نو هغه مې پرېښودل، دلته مې د سفر نه بیا پیمند شروع کړل. هغلته نه پوهېږم چې تاسو به تر کومه حده پورې دې مسئلې سره علاقه مندي وه. په اروپایي هیوادو کې او په یو څو شمېر هیوادو کې کله چې بهرنی کس مړ کېږي، د هغه ملکیت د او په مثلا په چک کې و، د هغه ملکیت په ورثه په منځ کې د همغه قوانینو د میراث پر بنیاد باندې تقسیمیږي چې هغه سړی د همغه هیواد نه دی. چون زه د بهرنیو قوانینو متخصص وم په وزارت عدلیه د چکې، ما د خارجیان منظور مې د عربي هیوادونو نه چې څوک په چک کې مړ کېدل، د هغې ملکیت د اسلامي میراث پر بنیاد باندې تنظیمو او تقسیمو، بیا به محکمې ته ورکوو، بیا محکمه د هغه په اساس باندې حکم کوو، د هغه پر بنیاد باندې به د خلکو مال تقسیم.
تاسو اوریدونکي کولای شئ چې په دری ژبه هم پر خپلو بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00420211 شپږ سوه یو. شمیره بیا تکراروم 00040 22 یولس سلرویشت شپرسو یو.
شماره های تلفن را من هم یک بار برای تان آیسته آیسته میگویم: 00-42-21-12-46-01. منتظر پیام های شما به زبان دری.